د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. پرې خبرونه کې اورئ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي. د بغلان د په دې صلاح ولسوالۍ کې د تېرې شپې د پېښې له حاله مو خبره وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې ویل کېږي لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي دي. پر ځین نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمه خبرونو سر ټکی، د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي. د خبرونو تفصیل، د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضی تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاسون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو دا یې ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال قدمشا شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې لسلو زیات پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي، خو پرون یک شنبه د چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته وویل د تیرګران پوسټه چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتره کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات درلودل. د خغلی بیدار په وینا سیمه ییز پولیس چې د قومندان جلال پونم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند قومندان مشري کوي طالبانو ته تسلیم شوی چې د کار د ملي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې صلاح ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې صلاح ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نښته کې چې تر شپه په یو واده کې رامنځته شوه 6 تنه نور ټپیان شول. دغه په خبره اکثره وژل شوي ولسي وګړي دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې پر ماشومانو درنه کارونه، جنسي تیری او په نورو غیر قانوني کارونو کې ګټه اخیستنه او رسربلې په شمالي ولایتونو کې زیاتېږي. دوی وایي که حکومت د روانو نامنیو مخه ونه نیسي، ممکن وسلوال مخالفین هم په جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه واخلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنۍ واسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغاني سلويخت پوله، یو اروپي یورو 1.5 افغاني درش پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او زربکستاني کلداري 1592 افغاني. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وای په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګر د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباری به د د په وینا په سیمه کې لوبه بدل کړي. داوود اوغلو دا سرګندونې نن د ترکیه ورسپانه ته کړې دي. هغه ویلي چې د ترکیه حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغیزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې به لوبه بدله کړي. د حریت ورسپانې د راپور له مخې داوود اوغلو ویلي چې اوس نورو هیوادونو ته پکار ده چې وضعیت وارزوي او ورسره سم پر خپلو دریځونو یو وارې بیا غور وکړي. د ترکیه صدر اعظم د غرض ویل چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریه ته ځکني ځواکونه واستوي. هغه ویل ترکیه د امریکا له متحده ایالاتو سره موافقه کړې چې د هغو معتدلو یا منځلارو وسلوالو هوایي ملاتړ به کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. د ترکیه جټ الوتکو د یکشنبه په ورځ پر لپسې دریمه ورځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر کمپونو بمباری وکړه. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سې شنبه په ورځ په یوه بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې ترکیه په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړي. ناتو په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د ترکیه په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناتو کې د دې تړون د ټولو 28 غړیو هیوادونو سفیران ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویټ کې د ایران په سفارت کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته د یو زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی. ورسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه دا د سیمې هیوادونو ته د دغې موافقې په اړه اندېښنه یې څرګنده کړې. د ظریف لومړنی سفر دی. دوی اندېښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. او راپورونه وایي چې نن په یمن کې د بشري دلایلو پر بنسټ ټینګ شوی اوربند سره سم د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي ائتلاف حملې درول شوې دي. خو په هر صورت په تاز، مریاب او لهج ولایتونو او د او هم بندري ښار ادن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړ شوی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښته نخکوي اول 15 ورځنی اوربند به مراد کیږي تر څو ملکی وګړو ته بشری مرستې ورسیږي. د غیلان وروسته له هغې کیږي چې په تاس کې په هوایي بمباری کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان ووژل شول. دا هو تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاسون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري. خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس کوي.
د دې عملیات کې مشترکاً توسط ارګان های امنیتی کشور راه اندازی شده و لوی درسیس در افغانستان آقای جناب شهیم در رأس عملیات ها فعلا حضور دارد.
د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلام ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ نښته کې د لکتر لګه ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبيني څرګنده کړه. خو ویل چې که خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي.
هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي کدا چیرې د خبرو مست سره کینی نو حتمن سوله ممکنه ده سوله نشونه کور نه ده.
د بلخ د شورتې پی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د امو سیند دوی په سلګونو جریبه ځمکه لمنځه وړي او شاوخوا 200 کورنۍ ویجاړ کړي. خو چارواکو تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده کړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګل اچار تفریحي پروګرامونه هم هېروي. د ولسمشر د لومړي مرستيال سلاکار وايي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د مقام همدارز د دې عملیاتو لپاره ورسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یو ځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستيال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب پر روانو پوځي عملیاتو کې د ولسی پاتون ځواکونه د سیمایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. لدې مخکې ویل شوی و چې د ولسمشر لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادار ملیشه ځواکونه په فاریاب کې عملیات پیل کړی دي. د خغلی دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي رادیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي.
دری عملیات کې مشترکان توسط ارګانهای امنیتی
په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتی ارګانونو د ملي دفاع او د کورنۍ چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوی. د عملیاتو په سر کې لوی درستیز خغلی شهیم حضور لري او زه تاسو ته ویل شم چې افغان امنیتی ځواکونه په فاریاب کې ډیر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړ چې کوران کاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. د عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوند سیمه سکل پسرلای د جګړو د موسم له پیل سره سم نه امن شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څوونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حمله پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان په کیمړه او ټاپیان شول. د اکثرو دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی، خو خغلی فیضی له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت د حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال نه امن دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډېره مهمه مسله ده. خو ښاغلی فیضی دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډیره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستيال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بیا هم په شمال کتم کې یو مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ نښته کې د پلسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال بشیر احمد غزالي همدا شیبه د لمکسره د ټلیفون په تماس کې دی. غزالي صاحب راته وایي چې د پیښه چیرته او په څه ډول راماسته شوې ده.
بله با سلام به شما. نیمه های شب گذشته در قریه چهار یکارک ولسوالی دیسلای ولایت بغلان محفل عروسی بود. ناگهان به بین محفل عروسی دا گفته شاهدای عینی یا زخمیای روزی که من دیدم و گفتن که یک ضربه ضربه شد و بالاخره دیگه مولی تنگ بود و راه فرار هم نداشت. تقریبا بیش از 20 نفر اینجا کشته و 10 نفر دیگه هم به شدت زخمی است. ما همین لحظه‌ای که با شما صحبت میکنم به کنارم خانواده های قربانیان یه حادثه هستند که دولت متهم میداند به بی‌کفایتی پلیسی ولسوالی دیسلا را متهم میداند به بی‌کفایتی و میگن اگر دولت در این زمینه در گرفتاری این کسایی که یار کشته اقدام نکنه همه مردم یک قیام میکنه و او وقت ممکن است کنترل دولت هم خارج شود.
غزالی صاحب لدی مخ که هم په دی ولسوالی او د بغلان په زین نور سیمو کې د خودسره وسلوالو یا غیر مسول وسلوالو په نخدو کې بیا هم ملکی خلکو ته ولسی خلکو ته مرګ جوړ لا وخته د خلکو بیا هم له حکومت غوښتي دي چې باید دغه خپل سر وسلوالو مخونی سی غوي به وسلی کړي. ولی چارواکي تر اوسه پورې په دې برخه کې پات راغلي دي؟ ولی تر اوسه پورې په دې برخه کې دوی جدي اقدام نه دی کړی؟
بله البته بار باری با تکرار بعد از تهاجم شوروی وقت به افغانستان که سلاح به دست مردم افتیده بار باری همچو حوادث اتفاق افتیده، اما چنین حادثه ای که در یک محفل عروسی حدوداً 40 نفر کشته و زخمی شده کمتر اتفاق افتیده و دولت مرکزی دولت محلی ولایت بغلان در مهار کردن افراد مسلح غیر مسئول و کسایی که ادعا میکنن که قاتل مردم است کاملا ناتوان بوده و اینها میگن که اگر دولت در گرفتاری قاتلین ما اقدام نکنه باز هم ما دست به قیام خواهد زدیم که وقت این مهار کردنش از توان دولت خارج خواهد بود.
غزالی صاحب د وژل شو او ټپیانو په اړه کراته وای چې دوی ولسی خلک دی، یعنی ډیره نور د خپل د خپل سره وسلوال لوغړی دی.
اینا قسمت از بله مشن څه مره؟
بله مهرباني.
ها قسمت اعزن از یا مردمان ملکی بودن و کاملا بچه های نوجوان بودن، سنین 15 تا 20-25 یا کسایی بودن که اکثریت از مردمان ملکی بودن که در اونجا ناگهان سیر صورت میگیره کلی از جهات تعداد کشته و تعداد زخمی میشه. ما در اون محل دیده که اونجا را که دیدم هم ساحه ای که در اونجا سیر شده بود یک تشناب میگیم چیزی بود که در اونجا غرقه خون بود که مردم پناه آورده بود در اونجا هیچ رای نداشت، در خانه ها بغل برای دیوال خون بود، بوتهای زیادی اونجا افتیده بود و خیلی هم وضعیت به گونه ای بود که بار غیر قابل فهم.
امنیتی چارواکو دغه پیښې څوک کوم مسؤلین نیولی دي که نه تر اوسه؟
تا حال را در این مورد که کسی از طرف به اتهام قتل گرفته شده باشد ما معلومات دقیقی نداریم تا هنوز چون تازه داریم.
بله من نه
مردم محل اینجا که پیش ما هستن میگه مردم محل که پیش ما هستن میگه هیچ کسی گرفته نشده.
بله بشیر احمد غزالی لطاسونه مننه. قدرمن اوریدونکو له بغلان د ازادي رادیو خبريالو چې د تیر شپې د واده په پیښه کې په د سلاولس ولې کې دی وي خونړی پیښه له حاله خبرول، لکه څنګه چې مو اوریدل په دغه پیښه کې چې د غیر مسول وسلوالو یا خود سر وسلوال ترمنځ نه ختل عمل رامسته شوی د پکې شل کسان لکتر لګه شل کسان وجل شوی او له شاوخوا لس نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې په د سلا ولسوالۍ او د بغلان په یو شمیر نورو سیمو کې د دا ډول خونړیو نښتو راپور ورکړل شوی چې مسؤول غیر وسلوال یا خود سره وسلوال ښودل شوی دی. په افغانستان کې د غیر مسؤولو یا خود سره وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره تر اوسه څو پروګرامونه عملي شوي دي، خو بیا هم له دې سره سره په ځینو سیمو کې یو شمیر کسان وسلې له ځان سره ګرځوي او تر اوسه په وسلو سنبال دي. د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
لکه وصله تسلیم شله وصله ویشل شله دا ښه کارم ده او بد کارم ده، ځکه چې دا خو یو خو دفاع د ملک د سر دفاع نابوس دفاع ده او بل چې دا لکه کمپرسي دي کې ونه شي ښه ده.
بعضې منطقې دي چې مثلا لوچک لوچک پکې ډېر شوي دي که محل خلک سلا والي ښه دی ورته، خو بعضې داسې خلک شته دی چې سلا لي د هغې نه بې غلط استفاده کوي.
زما دا نظر دی ولایتونه کې خریه کې دولت سلا ورکې واز دنیا دې ګډوډي هر څوک نن سبا خپل اختیار بچا دی.
ازادي رادیو اورید سهار 10 بجې او 13 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شره پیندځ په هم اوریدلای شي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مخورو د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو دوهم دور ته خوشبيني څرګنده کړه، خو وی ویل چې خبرې د اصلي لورو ترمنځ وشي نتیجه به مثبته وي. د خوست قومي مشران دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده په نږدې څو ورځو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو ترسره شي. دا ځل په دې خبرو کې ویل کیږي چې د اوربند موضوع ډیره مطرح ده او دا موضوع به وڅېړل شي چې په څه ډول په افغانستان کې موقتی اوربند ته لاره پرانستل کېدای شي. له خوسته د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اوریدای شي.
یاد څرګندونه د یکشنبه په ورځ یو شمېر قومي مشرانو او مخورو په هغه غونډه کې وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو اترو څخه د ملاتړ په موخه د قومونو په پیوستون شورا کې جوړه شوې وه. د قومونو او قبایلو په چارو کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس سلاکار غازی نواز تنی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او سیمې د هیوادونو د همکارۍ نوي بهیر ته په کتو هیله څرګنده کړه چې بالاخره په افغانستان کې به د دایمي سولې لپاره لاره هواره شي.
تېر حکومت متاسفانه په دې ونتوانېد چې د طالبانو ادرس پیدا کړي. وروستۍ کې خوشبختانه چې غیر رسمي خبرې وره وشوي، دا اوس وروستۍ کې رسمي خبرې اوس بیا هم چې په یو اونۍ کې بل یو ډېر قوي او مخامخ د خبرو دپاره په ډېرو شرایطو باندې غږېږي او خپله د طالبانو مشر ملا عمر هم تایید کړی او بل په دې کې د پاکستان رول مهم دی. دوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې د سولې پروسې ته شاته ولاړ یو. په دې کې چین هم چې په سیمه کې پیاوړی هیواد دی، امریکا هم چې په نړۍ کې یو پیاوړی هیواد دی، په مجموع کې د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد ټوله نړۍ د دې ملاتړ کړی دی.
قومي مشر حمید منګل وایي چې که د مذاکراتو په دواړو خواوو کې په خپله افغانان خبرو ته سره کښېني نو سوله ممکنه ده.
د موافق او د مخالف له طرف نه هغه اصلي افغانان چې د دې وطن اصلي ورثه دي، که دا چیرې د دې خبرو میز ته سره کښېني نو حتماً سوله ممکنه ده. سوله نشونی کار نه دی، وصلح خیر.
یو بل تن قومي مشر حاجي میرزمان صبری د سولې په پروسه کې د قومونو او قومي مشرانو ونډه ډېره باارزښته ګڼي. هغه وایي د میرویس نیکه له وخته را په دېخوا افغانانو خپلې لوی وړې مسلې په جرګو مرکو حل کړي دي.
په تاریخ لحاظ نه اول چې د میرویس نیکه نه نیولی تر اوسه پورې د قومونو ونډه ده چې یو نظام مؤثر سره ده، دا چې قومونه نه وي حکومتونه نه جوړېږي.
قومي مشر حکیم ولی تڼی د افغانستان په سوله کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو اغېز ته اشاره کوي او وایي چې دا هیوادونه په وسلوالو طالبانو بې تاثیره نه دي.
چین، امریکا، پاکستان، ایران او ورسره سعودیه کدای شي چې دغه طالبانو ته ووایي چې صلح منځته راشي، ځکه پاکستان ته هم تاوان رسېږي، ایران ته هم رسېږي، امریکا ته هم رسېږي، چین ته هم رسېږي. د هغې تاون په اساس دوی کړای شي چې ورته ووایي چې صلح باید منځته راشي.
یاد دي وي د افغانستان د سولې عالي شورا هم دویم پړاو خبرو ته چمتووالی تایید کړی او ویلي دي چې دغه خبرې به د راتلونکې یوې اونۍ په موده کې ترسره شي. د خبرو اترو لپاره که څه هم ځای نه ده مشخص شوی، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې ممکن د چین او پاکستان څخه په یوه هیواد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر له هلمند څخه لیکي چې کچېرې د طالبانو مشران چې د قطر استازي دي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي نو زه هیله من یم چې سوله به راشي. قاری هستی خان په یو بل ایمیل کې بیا لیکلی چې کچېرې د سولې په خبرو کې قومي مشران ګډون وکړي نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي. دغه راز یو بل اوریدونکي ویلي چې سوله هله راتلی شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې لزړه همکاري وکړي. د هلمند مرجې له ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي له ولسمشر څخه غواړم چې د طالبانو د دې اقدام په بدل کې چې افغان پولیس به په بدخشان کې خوشې کړل د طالبانو بندیان ورخوشې کړي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې مو راستولي وو. پیغامونه تاسو ډیر راستولی، تاسو نه یوه دنیا مننه. موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د سهار 10 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د بلخ د شورتپی او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د آمو سیند دوی په سلګونه جریبه زراعتي ځمکه له منځه وړې او شاوخوا 200 کورونه یې ویجاړ کړي، خو تر اوسه پورې چارواکو ورسره په دې برخه کې لازمه مرسته نه ده کړې. دوی دغه راز شکایت کوي چې د آمو سیند د څپانده کېدو له امله تر اوسه چې د یوې میاشتې راهیسې د آمو سیند څپانده شوی دی، خلکو ته ډیر توانونه اړولی دي. له بلخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د په بلخ کې د کلدار او شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د اوبو د سپان کېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې تر دمه یې د سیند د اوبو د زیاتېدو له امله سلګونه جریبې زراعتي ځمکه ویجاړه شوې او څه باندې 200 کورونه یې له منځه تللي دي. د شورتپې او کلدار ولسوالیو د جنګل آروق جوی وکیل او آرق باتور سیمو اوسیدونکي وایي چې د یوې میاشتې را په دې خوا یې د آمو سیند د تغیان له امله د کورونه او زراعتي ځمکو په ګډون ښوونځي او مسجدونه هم وران شوي دي. د جنګل آروق او جوی وکیل سیمې خلک وایي چې یوازې د یوه میاشتې په ترڅ کې 200 کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه یې زراعتي محصولاتو ته هم صدمه رسیدلې ده. چې تر دمه په دې برخه کې دولت د یادې ستونزې د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي ترسره کړي. د جنګل آروق او جوی وکیل اوسیدونکو یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. د آمو سیند د اوبو د ډېرېدو له امله مو کورونه ویجاړ شوي دي او همدارنګه سلګونه جریبه زراعتي ځمکه مو هم له منځه تللې ده. دولت نشته چې د غریبو کسانو پوښتنه وکړي. زموږ ستونزه لا کلونه را په دې خوا همداسې پر ځای پاتې ده. د آمو سیند په نسبت بل هر کال ته سخت کار ډېرې شوي دي. په کلدار او شورتپې ولسوالۍ کې بد حالت دوام لري. هر یو کس هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي خو دولت په دې برخه کې له موږ سره بې پروا پاتې شوی. له دې سره چې د بلخ ولایت د شورتپې او کلدار ولسوالۍ اوسیدونکي د آمو سیند د سپاند کېدو له امله متضرر شوي او شکایت کوي چې دولت د دوی یادې ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې. بلخوا محلي چارواکي وایي چې یادو کسانو ته مرسته د دوی له وسه نه ده پوره. د بلخ ولایت د سرپرست وایان منیر احمد فرهاد وایي د آمو رود د تحکیماتو مسله یو ملي معضل دی او باید چې مرکزي دولت په دې برخه کې اساسي اقدامات په وخت سره ترسره کړي. فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دوی یادې ستونزې ته د رسیدګي په مقصد مرکزي دولت او همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت، د انرژي او اوبو وزارت او همدارنګه د وزیرانو شورا ته متعدد مکتوبونه استولي ترسو یادې ستونزې ته رسیدګي وشي. خو دوی په دې برخه کې بې توجه پاتې شوی دي. فرهاد یې پاړه داسې وویل. د آمو سیند ستونزه یو ملي مسله ده او مرکزي دولت باید په دې برخه کې توجه وکړي. موږ په دې برخه کې مختلف وزارتخانو ته او د وزیرانو شورا ته مکتوبونه استولي خو دوی په دې برخه کې بې پامه پاتې شوی دي. په داسې حال کې د شورتپې او کلدار ولسوالیو اوسیدونکي د آمو سیند تخریباتو په اړه شکایت کوي چې د بلخ د کرهنې د ریاست د معلوماتو پر بنسټ تر دمه څه باندې 110 جریبه ځمکه د آمو سیند تخریباتو له امله د بلخ له جغرافیا څخه محوه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادۍ راډیو، بلخ.
د یوازې د بلخ شورتپې او کلدار ولسوالۍ نه دي چې آمو سیند ورته زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان یو شمیر نورو شمالي ولایتونو ته هم په شمالي ولایتونو کې هم آمو سیند خلکو ته زیانونه مالی او زیانونه اړولي دي. له بلې خوا د خبر پښتونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې ورستۍ بارانونو او سیلابونو هم د خلکو ته د مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په دې اړه به د خبرونې په دوهم نیمه کې په تفصیل راپور واوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو او ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار له بجو د مخام تر بجو پورې اوریدل شي. پر ځینو هغو کورنیو چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي، تېره ورځ د دې ولایت د کډوالو ریاست لخوا خوراکي او د غیر خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. تفصیل د ازادي رادیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د کډبال او بیا رسیدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرسته سره پر کابل سل بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغو توکو کې د کور سامان آلات او خوړنیز توکي شامل دي. د فراه ولایت د کډبال او بیا رسیدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرستې پر هغه بې ځای شوو کورنیو وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د لرې پرتو ولسوالیو څخه د ناامنۍ له وجې ښار ته کډه شوې وي.
هغه خلک چې بې ځای شوي دي د خاک صفحې د بالا بلوک د باخوا او د جوین څخه او د پښترو د خلکو څخه چې راغلي د مرکز ته او عارضې کړې د مقام ولایت ته، مقام ولایت وروسته موږ ته راجې کړې دي او موږ هم دوه دانې ترپاله دي او شپږ دانې کمپلونه دي. یو کیپ مکمل د اشپزخانې دی، پکنیک دی، دا غیر غذایی دی چې دفتر د یونسیار تنظیم کوي. او مواد غذایی چې درې بوجې غنم یعنی 150 کیلوګرام سي او 10 کیلوګرام وړي دي.
لبلی خواه کسان چې دغه توکي ترلاسه کړي هم خوښ دي. دوی وایي چې د جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښي او ژوند یې اوس تریخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې یوازې 6 کاله د فراه ولایت د نامنه ولسوالیو څخه کابو 1000 کورنۍ بې ځایه شوي چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شي. او سم په افغانستان کې 10:30 بجې دي. یو وار بیا ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر د ماشومان حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباري به د بوینا په سیمه کې لوبه بدله کړي. ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیه د پوځي عملیاتو په اړه به د سه‌شنبه په ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې بحث وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ پانه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلای شئ. ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې د سپورت او د ګړې اچار تفریحي پروګرامونه لرو، خو اوس به په پاکستان کې د سیلابونو او وروستیو بارانونو له امله خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه راپورته مخه کړو. د خیبر پختونخوا د چترال په ګډون د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې یوازې په چترال کې د سیلاب له امله د وژل شوو کسانو شمېر 2 ته لوړ شوی دی. لبلې خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجاب ایالت په یو شمېر سیمو کې هم سیلابونو تر 300 زیات کورونه ویجاړ کړي دي، او په نتیجه کې د دغو سیلابونو په نتیجه کې په لسګونو کسان هم خپل سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې له تیرې یوونۍ راهیسې د بارانو سیلاب لخوا د مالی او ځاني زیان اړولو لړۍ روانه ده، او د چارواکو په وینا تر دې دمه د سیلاب له کبله د چترال بېلابېلې سیمې کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور بې ځایه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې دایلتي ادارې چارواکي وایي د چترال په بېلابېلو سیمو کې توپاني بارانونو سیلاب تر دې دمه لسګونه کلي، دوکانونه، روغتونونه، جوماتونه او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ لاهو کړي او دا لړۍ لا دوام لري. دوی همدار زیاتوي چې وروستیو بارانونو سیلاب د چترال مستوج، شغور، کورغ، بمبوریت، مورکو او ریشون سیمې ډېرې ځپلي. په دغو سیمو کې لسګونه ودانۍ، پلونه او سړکونه له منځه تللي، چې له امله لا هم له چترال سره د کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو برتنیو سیمو ځمکنۍ اړیکې پرې او ځایي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان دولتي اجنس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د راپور له مخې تر دې دمه د چترال په بېلابېلو سیمو کې سیلاب د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژلي او تر 3 لکو زیات بې ځایه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ایالتي ادارې مرستیال مشر عظمت وزیر د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل دوی زمون اداري سیمه کې ژغورون کې عملیات پیل کړی ته چترال بیلا بیل سیلاب ز پولیس سیمه ته مخوراکي توکي او داړتیا ور نور سیزونه ور لګلی ل هغه زمونو کورنوي سره منقدي مرستو لپاره فندونه هم جاری کړی دي او د مرستندوی ډلو لخوا عملیات دوام لري عظمت وزیر زیاته کړه چې په سیلاب کې د پولونو او لوی لارو د ویجاړېدو له امله د عملیات ټکنی او لخن سره مخ دي په اني حال کې د چترال یو شمیر اوسیدونکو له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر مهال په سیمه کې د لارو او پلونو د ورانېدو له امله د خوراکي توکو د وسخلو د پاکو اوبو او درملو د کمښت شکایت وکړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې سیمې ته د ژر تر ژره د هوا له لارې خوراکي او د اړتیا وړ نور توکي ور ورسوي پر چترال سربیره د پاکستان د پنجاب ایالت په لیاړي غازی خان راجنپور مظفرګڑھ او یو شمیر نورو سیمو کې هم سیلابونو مالی زیانونه اړولي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې تر 300 زیات کلي په اوبو کې ډوب شوي او تر 200 زیات خلک بې ځای شوي دي د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې مرستندوی ډلو په چترال سربیره د پنجاب په لیاړي او راجنپور کې ژغورونکې عملیات پیل کړي او تر دې دمه نږدې 9000 خلک خوندي ځایونو ته لیږدول دي په پاکستان کې هر کال د جولای په میاشت کې د پشکال د موسمي بارانونو لامل په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوځي چې ځاني او مالی زیان اړوي د یادونه وردا چې د 2010 میلادي کال په همدې میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیره برخو کې سخت سیلابونه راغلي و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 2000 مینو زیات بے کوره شوي و
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي دی و اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ
د افغان بسیم شرکت ته سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او مخله دي چې د ګړې اچار تفریحي پروګرام او ری پاموکړي د سپورت اونیس پروګرام ته
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې یو راپور ته خبرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د کرکټ بورډ د زینو نویو کارونو په اړه درته دی د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې نړیوال جام ته به افغان لوبغاړي لا هم غږی کړي او د دوی ترمنځ شته ستونزې به پای ته ورسوي لبلې خو افغان لوبغاړي ټینګار کوي چې په نړیوال جام کې به خې لوبي تر سره کړي همدارس یو مرکه کې اوري چې د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د جاپان د فوتبال ملي لوبډلې سره نړیواله لوبه لري دا چې کله دغه لوبه کیږي نو مرکه تبه سره غوښ شو خو په سر کې راپور د تخبرو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام لپاره به افغان لوبغاړي ډیر همغه کړي او شته ستونزې به هواري کړي د بورډ مرستیال عبد الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د 2014 کال د نړیوال جام شلوریزو سلوي په غوراوي لوبه کې په افغان ټیم کې د نن ځینی خپلمنځي ستونزې وي چې ډیر ژر به هواري شي اخو افغان لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه مات کړي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي د غبورډ په داسال کې د ژمنه کوي چې د 2014 کال د نړیوال جام په غوراوي سلوي کې د زینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمیر مخالفتونو په اړه ګنګوسي خبرې شوې د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رډو ته ویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي
تجهیزي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو د کچه هغه لوبه ته یا نړیوال لوبه ته لوبډله زی هغه به ډیر شاه منګي ولري په خپل منځ هم د روزنګ سره هم د لوګل مشر سره نو باز لرو دغه فیصله باندې واړه واړه مشکلات وو په دې باندې به ان شاء الله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښینی ټول به چېړي کوشش کوو ان شاء الله چې دې وړو وړو مشکلات د پای ټکی کې او هیڅ کله اجازه ورنه کوو چې دا یو مشکلات د لوګل په منځ کې راشي دا کډ روزنګ کې د خوا وي کده بل چا د خوا نه وي په دې باندې به ان شاء الله ډیر ډیر تړنه کیږي.
غلی فضلی وای 2014 کال په غوراوی سیالي کې که څه هم افغان ټیم ځینی چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څیر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2014 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي او افغان ټیم به له وو نورو ټیمونو سره چې بنگلاديش او زیمبابوي هم پکې شامل دی د مارچ په اتمه خپلې لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب د په جولای میاشت کې د 2014 کال نړیوال جام شل اوریز سیالۍ لپاره د غوراوي لوبې وکړي چې افغان ټیم پکې 15 مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوخ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانکزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډېر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې په روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. سمیع الله شینواری بیا وایي چې افغان ټیم په غوراوي دور کې مهمې لوبې وکړې او په نړیوال جام کې به هم ثابته کړي چې ښه وړتیا لري. دا ډېرې مهمې لوبې وې زموږ د هیوادوالو او زموږ لپاره. موږ یوه لوبه وبایلله او سخت پرې خفه شو، خو دا چې نړیوال جام ته وتلي یو ښه لوبې به وکړو او هڅه کوو چې قوي ټیمونه ته په هند کې د نړیوال جام په لړ کې ماتې ورکړو او تاسو به زموږ د وړتیا د ښودلو شاهد اوسئ. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2014 کال شل اوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنگلاديش او زیمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي او دویم دور به د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په 15 اوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللې او که دا ځل بیا هم تېرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي. ریپورت مو د نړیوال جام د سیالیو د غوراوی دور په اړه باندې واورید او اوس به هم راشو د فوټبال په لور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تمه ده د جاپان د فوټبال ملي ټیم سره افغان لوبډله نړیواله لوبه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په مقدماتي دور کې ترسره کیږي. بچې دغه لوبه څه وخت او څنګه ترسره کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له تخنیکی چارو مسؤل طاهر روفی سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي.
تاسو معلومه افغانستان میزان باندې جام جهانی مقدماتي مسابقه په ګوري ډول ثبوته په ګوري برنامه کې دی چې دوه مسابقې کېږي، یو بدبختانه بیل کړی یو خوشبختانه وټل او په ولنې ځل باندې په تاریخ کې افغانستان کې د مقدماتي جام جهانی افغانستان خپل مسابقه کړې او دا ډېر د افتخار ځای دی، د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان هم اګورو کې راځي او خپل مسابقه کوي. درې مسابقه زموږ جاپان سره ده. انصال د سپتمبر د 2015 تاریخ باندې دا ترسره کیږي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون د دې سیالو لپاره سي آمادګي لري.
د ټیم تقویت لپاره او د ټیم اماهنګي لپاره د ټیم خوال او بیبودي لپاره افغانستان فوټبال فدراسیون څنګه لري او نړۍ څخه نړۍ څخه چې افغانان په کوم لیګو کې مسابقه لوبې کوي هغه دراسې خپل ازمینه ورکی او ټیم ملي لپاره انتخاب شي او یو پر قدرت او پر توان ټیم ان شاء الله چې د جاپان په وړاندې دوی لوبه وکړي.
آیا افغانستان د دې نه مخکې جاپان سره سیالو یک تجربه لري کنه؟
کوم معاملات دی اف سی او د فیفا په دې وسان جاپان سره یا سره اخري لوبه ده چې د غم د ځوانانو د ټیم په حساب دي چې سپارښتلو ټیم جاپان سره لوبه کوي. د ټیم ملي ان شاء الله دا ولوي ځلې چې جاپان سره موږ لوبه کوو په دې اخرو معیارو باندې چې کوم سی او فیفا موږ تر لاسه لرو.
افغانستان څه کارونه کوي د دې تر څو چې افغانستان خل لوبه کولای شي؟ د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون څه کارونه به وکړي؟
افغانستان فوټبال فدراسیون د بهبودی لپاره د ټیم او بهتروالي لپاره د ټیم ملي دې کمپونه ترسره کوي چې هم یو کمپ د جرمني کې روان ده هغه کې د هر یو ځینې چې اروپا دی امریکا دی دوی کنډاګل لوبغاړي راغلي خپل ټیسټ ورکول لپاره او مربي هلته کاجر پانی ناست دی چې کوم ښه لوبغاړي یو د فوټبال کوم معیارونه دي سره کوي او پر قدرت دي دا هغه د خوانې کوم معیارونه خادي دي او بل فضل سره زموږ په افغانستان کې د تقریبا حکمان لپاره چې دوی نه کوم بازیکنان چې خپل معیارونه پوره کوي او قدرت روانۍ ښایي مربي ته دوی کله انتخاب شي د لپاسه انشاءالله موږ یو دوستانه مسابقه لرو د تایلند سره د ټیم ضعیفوالی کوم ضعیف نکات دی هغه معلومه کړي په کوم کې موږ مشکلات لرو او مربي خپل بررسي کړي د ټیم چې ټیم کوم حاله پورې رسېدلی او څه مشکلات لري مشکلات حل کړي تر دې چې جاپان سره نړۍ خپل وي.
د لوب له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې ومزه صفي الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي لکه چې د صاحب نظرانو شمیر نور هم زیات شي ځکه لوړو څوکۍ ته رسیدل خو د هر چا خوښيږي نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او څوکۍ په سلیونی دي لدی ورسته خامخا صاحب نظران شي او خی چې دازل به ټول د حکومت په پلوي نظر ور کوي چې حکومت مخکې لمخکې لخپل احسان لاندې راولي د خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د ښه پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرام اسهار کړه.
قاچاغبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل.
توري بابو د سپیشل آرایش میډال واخیست.
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو. د خبرونو تفصیل
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د ښه پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرام اسهار کړه. در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله د خپلوانو د لوی روختون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې امله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي چې ډاکټران د زنګکدان په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي ځکه چې زموږ روغتونونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې قاچاغبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل. خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداري ورکړی که قاچاق نیونکي خپل رویه نرمه نه کړي او له قاچاغبرانو سره صادقانه مرسته ونه کړي نو دی به یو پاو تریاک هم چرته یو نه سي. له همدې امله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینی دي او غواړي ډېر ژر قاچاغبر کوکنار خان د جرګه ورولېږي چې د تاریا کوړل بیرته پیل کی. په دې حق له یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل:
قاچاق بر کوکنار ما عجیب سړی دی، په وړه خبره هم مرورېږي. ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج وکړه، کنه دومره نازم نسوای وړای.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې توري به بود سپیشل آرایش میډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه توري به یو دغه سیستر نړیوال میډال اخلي. دغه میډال توري به ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غونډې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غونډې تک سپین کړی وو چې د جایزې ورکونکو حیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناګل د بیړی او عمر د کیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر صلاحکار په حیث مقرر شو. به خبر اژان خبر را کوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې سناګل ډاډ ورکړ چې لدی ورسته به د بیړی او عمر د کیو په چارو کې هیڅ ډول ستونزې او کمې پیدا نشي. هغه زیاته کړه چې ډیر ژر به د هیواد د بیکار ځوانانو لپاره د بیړی او عمر د کیو انانوي لوبې په نوي اواسي میتودونو برابر او سرتاسری کی ترڅو ځوانان مصروف او د دوښمن لیکو ته ورجاز نشي. خبرونه خلاص شول.
والي
زکچی
ولې د هر شبای لوړیږي خو د مامور او خون کې هماغه بخوانی ده
ځکه چې تولید یې ډیر دی او مود یې روز نه دی.
ولې زامن د پلارونو خبره نه مني؟
ځکه چې پلارونو یې د نیکونو نه منله.
ولې ناروغان روغتون ته خوشحالیږي؟
ځکه چې د روغتون مرګ اسانه وي.
ولې خلک ټول ورځ په شکایت او غیبت تیروي؟
ځکه چې بل کار نشته.
ولې څوک د شرکتونو په کارونو څارنه نه کوي؟
ځکه چې هیڅوک هم د ډالرو زور نه لري.
ولې ورځ په ورځ مشاورین شمیر زیاتیږي؟
ځکه چې انتخاباتي کمپاینران هم دومره وو.
ولې نوی حکومت خپل وعده پوره نه کړې؟
ځکه چې دوی ګومان کاوه لکه وعده کول غوندي وعده پوره کول به ما اسانه وي.
ولې اوس نارینه و دارای ښه ته مخه کړې ده؟
ځکه چې دوی ته د ښځو احساس پیدا شوی دی.
دو خزو خواندان تل په جنجال کې اخته وي لکه داسې.
خزي ته ورشه لک چای راوړه چې ډیر تګه شو يم ته واخه.
ګلنده مې لوري ته ورشه لک چای ورته راوړه.
خزه مور جانې
چیرته تللی وې؟
ولسوالۍ ته تللی وم. هغه د غپور د کار خلاصولو لپاره ته واخه.
دغه څه کار و؟
پاسپورت یې اخیسته. باران چیرته دی؟
سار سله کوره وتلی نه دې راته ویلي چې چیرته ځم.
لالا ډوډۍ دې خوړلې ده؟
و لورې د غپور کره مې د چرګ ښه شوروا وخوړه ته واخه. ډېره خوندوره یې پخه کړې وه چې خدای پاک خلکو ته څنګه ښې او لایقې ښځې ورکړې دي. له هېڅ شي نه به یو خوندور شی درته پوخ کړي ته واخه.
ولې د تا بېکاره دي؟
مه پسې ګرځه ښځې، څه نشم ویلی که څه ووایم. نو
اوس خو همدغه شی یو که د درېیمې ته زړه کېږي وسه ویکه ته واخه.
ستړی مسې.
خیر بسې، چیرته تللی وې؟
لومړی ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
خسې په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پروني چې راوړي وي.
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم. اوس ته ووایه چې ته چیرته تللی وې.
اوبه مې راوړې، په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او سره بوی تلم.
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې ته واخه.
و د شوتلې پیرکی پخ کړی و، هغه ته یو ځنډولم.
زنو تام لکه د ما خېټو په بل کوړه ولې وته واخه.
ګلندامې دا څه را ډېر ډېر ته ګورې؟ خو ورشه غلوکې ومینځه، ته خو خدای پیدا کړی هم دغه خدمتونو ته یې.
هغه مې ټول مینځلې او لمر ته مې ایښي دي.
ګوره ښځې، څو ځلې مې درته ویلي چې دا بې ځایه خبرې مه کوه ته واخه. خو یې څه سر در باندې نه کوي، د خپل کور کار کوي، څه له چا سره خو مزدوره نه ده ته واخه.
هغه ما په غوږ وهي، په دې کور کې خو یوازې زه پرده یم.
زه تا په بلا وهم، په یاد مې هم نه یې.
پلاره چای درته واچوم؟
واچوه، تا لا نه دی اچولی ته واخه. بخمله څنګه یې؟ خیم ول سوال سیب تواخه هغه د شیر علی دوسیه خو به دې رسمي کړی نه وي
نه ولی
سړی مې راپوس کړی تواخه ته یو دوه ورځې نور هم صبر ورته وکړه
څه نه ترې جوړیږي پرېږدی چې یو ځل د څارنوال او قاضیانو سوټۍ ته وغورځېږي بیا به د موږ ارمان ورسي
نه نه صاحب زه یې ترې جوړوم تواخه دیر زرو افغانۍ ته خو مې راضي کړی خو سپېره دی اوس څه پرې بودېږي نه تواخه
ولې ځمکه نه لري
لري او اوس یې خرڅولو ته هم راضي شوی دی
چې داسې دا نو ځواب یې ځنډوم
خیر اوسی
څنګه راغلی وې بیا خو به د کور له جنګه نه یې راتښتېدلی
صاحب په خدای لکه بزرګ داسې یې همدا چې جنګ نه ښه ته تېره ووتم ته واخه ما ویل راځه هم به له جنګه ځان پټ کړم او هم به له تا سره د شیر علي په کار وغږېږم ته واخه څه وکړو نو موږ او تاسو خو اموخته شوي یو په جنګ کې دانې ټولوو
اوس دا خبرتیا واوري
د کار او ټولنیزو چارو د لوی ادارې خبرتیا د کار او ټولنیزو چارو اداره لټولو هغه ادارو شرکتونو کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي ترڅو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو کنن تاسو د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ نو سبا به موږ تاسو او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو لکه چې ویلي دي بنی آدم اعضای یک دیگرن ستاسو د مرستې په هیله
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
ಕಚೆ ಪಕ್ಕೆ ನವೇ ಕಲೈಡ
شوخو بنگڑو شرنگ دے یا پیغلے یا پیغلے ستا دویستر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑیستر گے استالے دلے سمتا باندے بائلالے چجبن میں استالے دلے سمتا باندے بائلالے ساد دل سمیز رکی گی داما شم نہ صبری گی داما شم نہ صبری گی ساد مخلے دو پسے اوخ میں دلے میں گریوان دے پورا کرانا پتو روش بو کے زان دے یا پیغلے یا پیغلے ستا دویستر گے پورا ندی ورانے کبھی مڑیستر گے او